السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساده خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو په دې یو ساعت کې د درسي ساعت پروګرام لرو، خو په سر کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. د هېواد د هوا پېژندنې ادارې په 14 ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پېژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن یکشنبه د تلې په 14مه په پلازمینه کابل او په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، کندوز، بامیان، میدان وردګو، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د باران، تالندې او برېښنا او ورسره د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د افغان خبریال مهدي انصاري د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. امنستي انټرنیشنل پرون پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې د طالبانو قضایي سیستم په تیرو 4 کلونو کې د هغو کسانو د ځپلو په وسیله بدل شوی دی چې د دوی پر سختو فرمانونو، پالیسیو او اقدامونو انتقاد کوي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د خبریالانو او د مدني ټولنو او بشري حقونو د فعالانو د خپل سرو نیونو په غیر قانوني ډول زندانونو ته د هغو د بیولو او جبري اعترافونو له لارې غواړي د هغوی آواز غلی کړي. مهدي انصاري نږدې یو کال مخکې د کابل له دشت برچي سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په 1.5 کال حبس محکوم کړ. طالبانو تېره اونۍ یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا نوموړی پکې خپل جرم مني، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبه په ورځ وویل چې له مهدي انصاري څخه اعترافونه په زور اخیستل شوي دي. په پام کې ده چې د سوریې د انتخاباتي حوزو غړي نن یکشنبه د پارلمان د نویو غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا د بشار اسد له پرزیدلي نظام څخه د سوریې د لرې کېدو نښه او د اسلام پالو په مشرۍ د اوسنۍ مشرتابه لپاره د ټول ګډونه حکومت د جوړولو په برخه کې یوه ستره ازموینه ده. د غیر مستقیمو رایو په نننی بهیر کې به شاوخوا 6000 کسان په سیمه ییز وخت د سهار له 9 بجو څخه د خپلو سیمو په انتخاباتي حوزو کې رای ورکړي او د رای ورکولو مرکزونه به د مازدیګر 15 بجو وتړل شي. د ولسمشر احمد الرشار له لوري د ټاکل شوی کمیسیون 1500 نوماندانو روانه اونۍ خپل نظریات او پلانونه د سیمینارونو او مناظرو په ترڅ کې وړاندې کړل. د نننیو رایو په نتیجه کې به د پارلمان له 3 څخه 2 برخې غړي غوره شي او یوه بله برخه به ولسمشر شاره په خپله غوره کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنګلاديش سره په 3 شل اووریزه سیالۍ کې مخامخ شي. د لوبه د کابل د مخام په 2 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ 2 مخکنی شل اووریزه لوبې دواړه بنګلاديش ګټلې دي. افغانستان او بنګلاديش به د لوبو په دې لړۍ کې پر شل اووریزو لوبو سربیره 3 ورځنۍ لوبې هم وکړي. دا سیالۍ د اکتوبر په 8مه پیلېږي او د اکتوبر تر 14مې پورې دوام کوي. او د ګډو رزمي ورزشونو یا ام ام اي افغان لوبغاړي فرید بشارت خپل امریکایي سیال کریس ګوترز ته ماته ورکړه. بشارت او سیال یې بیگانه وخته په لاس ویګاس کې د ام ام اي د معتبر سازمان یو اف سی په بلنه د مبارزې قفس ته ننوتل. بشارت چې په هیڅ لوبه کې ماته نه ده خوړلې، د لوبڅارانو د پریکړې له مخې د دې لوبې ګټونکی اعلان شو او په دې توګه یې خپله 14مه پرله پسې بریا هم ثبت کړه. د څارونکو په باور د غېږو نیولو او د سیال د کنټرول مهارت د فرید بشارت په بریا کې اساسي رول درلود.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هله او احترامات تاسو ټول قدرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوښور او صحتمند اوسئ، چې د صحت چم په تنوي درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمن په پیژن او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې دی، واتلې زړوري افغان مېرمن اړوند معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا هم هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسې افغانې زړورې پیاوړې او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی سئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اوولسم لوست موضوع حمیره ملکیار سلجوقي ده. ولو چې حمیره ملکیار سلجوقي څوک وه، څه ډول شخصیت و، او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی، او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیره ملکیار سلجوقي څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ حمیره ملکیار سلجوقي د افغانستان یوه وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو چک پرې سناتوره وه. ولو چې حمیره ملکیار سلجوقي د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیب پوهانو او د مشرانو د جګړې د سناتورې توره وه. نوموړي د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلوده. لولو چې حمیره ملکیار سلجوقي نه یوازې ده چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ یې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوقي میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپله حمیره ملکیار سلجوقي د علامه صالح الدین سلجوقي میرمن وه چې دغه صالح الدین سلجوقي په خپله هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل حمیره ملکیار په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې حمیره ملکیار پخپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې پخپله عبدالاحد نومېده، او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا دوه کلنه سوله، د دوه کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه، او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا دوه کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله، او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمي پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د حمیره ملکیار سلجوقي د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څرنګه یې زده کړې کړې دي، او څنګه یې وکولی سوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیره له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه، چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیره ملکیار سلجوقي د ماشومتوب څخه د خپلې مور تر تربیې او روزنې لاندې وه، چې په هغه وخت کې له خپلې مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړله. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې، او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې حمیره خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړ کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب، د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله، او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم حمیره ملکیار سلجوقي روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده، چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علوم یې زده کړي دي. یعنی د حمیره ملکیار سلجوقي روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې حمیره ملکیار سلجوقي د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد ذکرل یعنی کله چې دا ډیره زیاته ځوانه وه د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وترو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپل ځان سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوی نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوقی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینهناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینهناکه مېرمنې په توګه سره کرکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست وه. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه، لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیرش ګنی کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر، د خیر او شیګنی او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دې سر ترسولي و، نو د دې د خیر شیګنی د کارونو له عمل څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوقی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوقی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ یې په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا دې معنی ورکړي چې دوی د دین او اسلام سره ډېره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډېر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنې د کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغې له مړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی و. یعنی مخکې له دې نه چې دا مرسته یې د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرسته د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپال شوه او هلته خاور ته وسپارل شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپال شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوقی د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصه معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوقی د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدله، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلاری په خپل په پوسټ کې کار سره تر سوي یعنی باسواده شخصیت وو پلاری او مور هم یو تعلیم یافته ښځه وه کله چې پلاری په دوه کلنۍ کې د چې کله دوه کلنه وه د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل شو نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه او د دې د لارې څخه دې وکولی شولی چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا هند او مصر ته ولاړل او په مصر کې یې د خیر د ښېګڼو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد لخوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو د کمال په نامه سره چې کوم مډال و هغه مډال هم دې ترلاسه کړل یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي او سی جی په یو څه باندې پوسی وي چې همیرا ملکیار سلجکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی وو بلکې د دې تر څنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی وو په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجکی شوه په خپل د ملي شورا سناتوره هم وه نو موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجکی نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی بلکې د هغه تر څنګ یې په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغار وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي او خیره په 1981 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شوله او همالته خبر ته وسپارل شوه نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و څه ډول شخصیت و لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوئ او په خپل کتابچو کې به نوشته کوئ دویم سوال همیرا د کوم میډال مستحق شول او ولې تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واځي کوئ او وروسته ته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوئ او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجکی اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د ژوند په حق له پوهیږئ نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان شه وخت ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلا او احترامات به قبول کی قدرمنو درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرف اس باندې نن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کی برتر او خجور او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتن می او جو ګللی زکون کله که څنګه چې مر تاسو د نن ورځی لوست افغان مشهور مرمنو اړوند دین او افغان مشهور مرمنې وو پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوو لکه څنګه چې په تیر لوست کې مر تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجکی اړوند معلومات ولوستل چې مېرمن همیرا ملکیار سلجکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي هیله من دی چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زده کوونکو مخکې له دینه چې ستاسو لوست پیل کړم ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات د خپلو ځانو سره نوټ کړي نو راځو درنو زده کوونکو اوس د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع مسما عصمتي وردګ ده لولو چې مسما عصمتي وردګ څوک و څه ډول شخصیت و کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی ماسومه اسمتي وردک زیږیدنه او کورنۍ زیږیدنه ماسومه اسمتي وردک په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زیږیدلې. بلوچی ماسومه اسمتي وردک د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه اسمتي وردک د زده کړو په هکله لولو چې ماسومه اسمتي وردک څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پورې یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځانو څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه اسمتي وردک خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دي. د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي وردک د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیې په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپله ماسترۍ یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیې په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي وردک یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پورې یې خپلو زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو زکونکو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي وردک تعلیم او مدیریتي فعالیتونه لولو چې څومره تعلیم و او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه اسمتي وردک کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماسټري دوره خلاص سول، د ماسټري څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خوا څخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب، یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انا لیسې مدیرې او د انجونو روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي وردک د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجونو د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجونو د روزلو په نامه سره خپرېدله، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې وه. په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شوه. یعنی په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شوه. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1925 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د 12 دورې دمرېته وټاکل شو. یعنی په 1925 لومړی خو دا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1925 کال کې، خو وروسته یو کال څخه چې کله 1925 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د 12 دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شو. همچنان په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د شیدا مشورتي غړی و، بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالی دندیه د ډاکټر نجیب د واکمنی پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنی و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنی پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره شوه، او د ډاکټر نجیب د واکمنی پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم شوه، او همدارنګه د یونسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم و، او همچنان د یونسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره و، او همچنان د هغه ترڅنګ د یونسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زخون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو، چې کوم میراث زموږ او تاسو ټولو افغانانو دپاره پاته سوی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقونو او ډیموکراسۍ لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنې او د ډیموکراسۍ لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې هڅې د افغانو ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغانو ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کېږي. معصومه اسمتی وردګ د څېړونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو څېړونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطحه د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غورو جایزو څخه یو په خپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دی ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و، همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخې ته راځو. هیله مند یم چې تر دې دمه پورې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي پوه سي، او اوسېږي چې میرمن معصومه اسمتی وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وه. واقعا هم یو زړوره افغانه اتله میرمنه وه، او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړه. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و، ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردګ دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښدو ته میرمن معصومه اسمتی اړ شول، او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په ملوزه اشار کې مړ شول. یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل، په فرانسې کې تقریبا د 10 کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزه ښار کې مړ شول، او هم هلته خاورو ته وسپارل شو. یعنی اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مېرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې په یو څه پوه سوي یاست او یو څه مو زده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درانه زده کوونکي به ځواب وایاست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه عصمتي وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه عصمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړلې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو ده، د میرمن معصومه عصمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري یې په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه عصمتي وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې سر ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس. هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي واوسیږئ. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي، بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو پرتله کول دي. په دې لوست کې به موږ او تاسې د پرتله کولو اړوند معلومات لاسته راوړو. دا چې پرتله کول څه دي، څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راولي او څه ډول کولای سي د دغه پرتله کولو یا د دې مقایسه کولو احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. پرتله کول چې دی، هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټولو انسانانو کې دغه احساس موجود دی چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان، خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي. مثلا دی څه ډول دی، د د ژوند سره ولدی یا هم کومې لاسته راوړنې لري، هغه د نورو کسانو د ځان سره، د نورو کسانو د ژوند سره، د نورو کسانو د لاسته راوړنو، مهارتونو یا ځانګړتیاو سره د خپل ځان مقایسه کوي. چې دغه مقایسه کول کېدای سي، دغه مقایسه یا د پرتله کولو چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره، د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دي. مګر کچیرې دغه احساس په ناسمه طریقه سره، په افراطي بڼه سره، یعنی کچیرې ډیر افراط پکې وسی، تر حد زیات مقایسه کول یا پرتله کول تر سره سي، دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي. مثلا یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي تر حد زیات، تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزوري احساسوي، خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر مایوسه احساسوي. دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي. نو ځکه دا افراطي بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي. مګر که چیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې د یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همهغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر بریالیتوبونه ولري، په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره، د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي، دا صحیح خبره ده او ګټور دي. ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونه څخه الهام اخلو، خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همهغه اندازه لاسته راوړنې ولرو. نو دلته دي که چیرې دا په عام ډول سره وسی، د پرمختګ د پاره دا پرتله کول وسی، بیا نو هیڅ ستونزه نه لري، دا نور هم ستاسو لپاره ګټور دي. مګر که چیرې تاسو تر حد زیات پرتله کول، مقایسه کول سرته ورسوي چې په هغه کې خپل ځان بې وسه احساسوي، خپل ځان کمزوري احساسوي، نو دلته ځینې ستونزې رامنځته کوي. دغه پرتله کول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره ترسره کیږي. مثلا موږ مثبت پرتله کول لرو. یو ډول چې دی هغه مثبت پرتله کول دي. په دغه پرتله کې انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه دی الهام اخلي، خپل ځان شکوي، خپل د ځان د شوالي دپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې همهغه رقم ځانګړتیاوې همهغه ډول بریاوې دی لاسته راوړي. دغه ډول پرتله کول چې دی دا مثبت دي ځکه ته د ځان د شوالي دپاره کوشش کوي. منفي پرتله کول بیا د پرتله کولو بل ډول دی. مثلا موږ وویل چې مثبت پرتله کول دي، اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتله کول دي. په دغه ډول پرتله کې بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي، خپل ځان په خپل ځان کې د کموالي احساس لري، خپل ځان ډیر کم احساسوي. دلته دی چې دغه پرتله کول منفي شکل لري، منفي ډول سره دي ځکه ته خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼې. مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دي. هر انسان خپل د ځان لپاره خاصې ځانګړتیاوې، خاصې لاسته راوړنې او خاصې وړتیاوې لري. نو که چیرې خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسې خپل ځان د نورو څخه کم احساسوي، کمزوري احساسوي، نو دلته منفي پرتله کول دي. بل ډول بیا مسلکي پرتله کول دي چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپېریال کې خپل ځان د نورو کسانو سره مقایسه کوي چې د مسلکي پرمختګ په برخه کې مثلا ته په خپل مسلکي څومره رسیدلې او مقابل کس چې خپل ځان ورسره پرتله کوي هغه څومره رسیدلې دي. دا ډول پرتله کول بیا مسلکي پرتله کول دي. بل مثلا یو کس خپلې اړیکې، خپلې شتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نورو سره مقایسه کوي. مثلا زه څونه شتمنۍ لرم، زه څونه پیسې لرم، مقابل کس یې څونه لري، زه څونه ټولنیز موقف لرم تر کومه حده پورې مقابل کس یې څومره لري. دغه ډول پرتله کول ته بیا ټولنیز پرتله کول وایي. بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهري جوړښت، خپل ظاهري بڼه، خپل د بدن، خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي. زه څومره شایسته یم مقابل لوري تر ما ډېر شایسته دي، یا مثلا زه زما ظاهري جوړښت دا ډول دی، د پلانکي کس ته دومره دی، زه دومره وزن لرم، بل کس بیا دومره وزن لري. په دې ځای کې هم یو ډول فزیکي پرتله کول دي چې یو کس یې سره ترسوي. په هر برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي چې ته په هر برخه کې څنګه کولای سي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکې. دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو. موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي، مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي. د پرتله کولو زیات عوامل سته. د مختلف عواملو له امله پرتله کول یا دغه مقایسه رامنځته کیږي. مثلا کوم کس چې په کومه ټولنه کې اوسیږي یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي. د ټولنې یا هم دغه چاپېریال له امله هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په حق له د نورو کسانو د شتمنیو په حق له خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د همهغه کس سره مقایسه کوي چې دوی دومره شتمني لري، زه نه لرم، یا زه دومره شتمني لرم مقابل کس یې نه لري، هغه دومره بریاوې لري او زه نه لرم، یا هم زه ډېرې بریاوې لرم او همهغه کس یې نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای سي همدغه ټولنیز فشار واوسي. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي هغه خود کمبینه ده. چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینه وایي. چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي، نو پتا کې د خود کمبینه احساس ده. چې همدغه خود کمبینه د دې لامل کیږي چې ته خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیزو رسنیو اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی همدغه د ټولنیزو رسنیو د کارونې څخه وروسته یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیزو رسنیو باندې د نورو کسانو ښکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند ښکلا وینو، د هغو بریاوې، د هغو لاسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیزې رسنۍ بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستا سره یو داسې پیښه سوي یا تا داسې یو څه لیدلی چې ته دې د نورو کسانو سره مقایسه سوي اوسې، نو کله چې ته راغټ سوې، ځوان سوې، په دا کې دغه تجربه پاته ده ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد دخوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي. دغه که چیرې حتی په مثبته طریقه سی هم مثلا پرانکی کس ډیر بریاوی لري ته هم باید داسې بریاوی ولري دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفی تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي بیا هم په دې کې د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلند سته او دی همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده. کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي په هر څه کې غوره اوسي دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې یو کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي دی هم یو بل لامل کېدای سي. راځو ته پرتله کولو اغیزې ته. دغه پرتله کول کېدای سي مثبتې اغیزې ولري کېدای سي هم منفي اغیزې ولري. که چېرې تاسې د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ د ځان د شوالي لپاره ځان د نورو سره مقایسه کوئ کله چې مو ځان مقایسه کوي د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ هڅه کوئ دا یې مثبت اغیزه ده. د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسې د نورو کسانو تجربې کاروئ دلته دی چې پرتله کول یا مقایسه کول مثبتې اغیزې درلودای سي. مګر کېدای سي همدغه پرتله کول کله چې تاسې په منفي شکل سره په غلط یا ناسم طریقه سره په افراطي ډول سره تاسې د پرتله کول سره ته ورسوي خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسې باندې لري. په تاسې کې خفګان رامنځته کوي ستاسې پر ذهن باندې ستاسې پر روان باندې فشار زیاتیږي او ستاسې په وجود کې د ځان په هکله د کموالي احساس راپیدا کیږي چې تاسې که څه هم تاسې تر هغه شاید بالا اوسئ مګر بیا هم تاسې د کموالي احساس پیدا کوئ. حتی هغه کسان چې تر تاسو کښته وي تاسې حتی د هغو څخه خپل ځان ډېر کم احساسوي پر ځان باندې خپل باور د لاسه ورکوئ. د حسادتو د ناخوښۍ احساس او د خپل ژوند د وړتیاو څخه تاسې نسي کولی چې خوند واخلي نو دای هغه ځینې منفي تاثیرات دي. اوس راځو دې ته چې څنګه کولی سو د ناسالم پرتله کولو څخه یا د ناسم مقایسه کولو څخه ځان وساتو تر څو د منفي د دغه پرتله کولو منفي اغیزې راکمې کړو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کړو ځان. اول تاسې خپل ځان وپیژنئ، خپلې وړتیاوې، خپلې لاسته راوړنې وپیژنئ، هغه ته ارزښت ورکړئ. ستاسې هر وړتیا، ستاسې هر لاسته راوړنې که څه هم کمه اوسي د ارزښت وړ ده او تاسې باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري. هر څوک ځان ته ځانګړي ځانګړتیاوې لري. د یو انسان مهارتونه همیشه نسي کېدای چې د نورو سره یو ډول اوسي نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه، خاصې وړتیاوې لري. ورپسې تاسې پر خپل شخصي اهدافو باندې تمرکز وکړئ. خپل وخت د دې پر ځای چې تاسې په مقایسه کولو په پرتله کولو باندې ضایع کړئ، د دې پر ځای تاسې د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړئ. خپل پر ژوند، خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسې تمرکز وکړئ چې دا هم ستاسې سره مرسته کوي چې تاسې په منفي طریقه سره تاسو په منفي طریقه سره دغه پرتله کول پریږدي. د مثبت فکر کول تاسې خپل کړئ. د نورو کسانو د بریاو په حق له تاسې هڅه وکړئ چې خوشحاله اوسئ، د نورو کسانو بریاوې وستایي او په دې ډول سره همیشه تاسې مثبت فکر وکړئ او کوشش وکړئ چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړئ. هغه وخت چې تاسې راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروئ، د هغه پر ځای تاسې خپل د اهدافو لپاره، د خپل ځان د ښه کولو لپاره کوشش وکړئ او بې ځایه یا غیر ضروري پرتله کول تاسې سرته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره او کوشش وکړئ چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ. مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسې خپل ژوند کې لري، هر هغه څه چې لري هغه ته ارزښت ورکړئ، د هغه نعمتونو شکر وباسئ او د خپلو وړتیاوو او ځانګړتیاوو په حق له مثبت فکر وکړئ. د نورو د تجربو څخه، د نورو کسانو د بریاوو څخه تاسې کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ او نه دا چې تاسې خپل ځان د هغو سره مقایسه کړئ. د پرتله کولو پر ځای تاسې څه کولای سي؟ د دې پر ځای چې تاسې خپل ځان پرتله کوئ، خپل ځان مقایسه کوئ، د هغه پر ځای تاسې ځینې کارونه سرته ورسوئ تر څو د دغه بې ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسې لیرې سي. مثلا تاسې خپل پرمختګ وڅارئ، هغه تېروتنې یا هغه بریاوې چې تاسې لري د هغه ارزونه وکړئ، هغه وګورئ چې تاسې څومره تېروتنې کړې دي او څومره بریاوې مو لاسته راوړې دي. بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ، خپل ځان ومنئ. هر هغه څه ستاس په وجود کې ستاسو تاسې هغه ته ارزښت ورکړي. هغه نیمګړتیاوې چې تاسو لري هغه نیمګړتیاوې ومني او خپل ژوند ته تاسې درناوی وکړي. او دریم دا چې تاسو پر خپل ځان باندې تمرکز وکړي. ستاسو ټول تمرکز باید ستاسو پر اهدافو باندې، ستاسو په هیلو باندې، ستاسو پر پرمختګ باندې وي او په دې سره تاسو خپل د ځان لپاره، د خپل هیلو لپاره، د خپل اهدافو لپاره تاسو یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې کار وکړي او هڅه وکړي دغه پلان سره سم تاسو عمل وکړي تر څو خپل اهداف ته ورسیږي. دغه پرتل کول کوم نشونه چوي دغه لشهونه تاسو عملی کې د دې پر ځای تاسو پرتل کول وکي دغه پر ځای هم دغه کارونه سرته ورسوي چې دا بیا ستاسو د پرمختګ لپاره ډیر اړین دي. په پایله کې هم دغه پرمختګ کچيري دغه پرتل کول کچيري مثبت وي نو ستاسو لپاره ستاسو د پرمختګ لامل ګرځي، مګر کچيري منفي وي ستاسو په ټولنیز ژوند باندې ستاسو پر رواني برخه کې تاسو ته ډیر جدي ستونزې ستاسو رامنځته کوي. نو تاسو پر خپل ورتیاو باندې باور ولرئ، خپلې ځانګړتیاوې وپیژنې، پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړئ او د ناسالم یا د غلطي پرتله کولو څخه تاسو ځان وساتئ، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصې ځانګړتیاوې لري. تاسو هر هغه ځانګړتیا، هر هغه ورتیا چې په خپل وجود کې لري، په هغه ته ارزښت ورکړئ او هغه ته درناوی وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاسي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام علیکم، هیله می امید تر نوسته کوم کو هیله د چیرو هو جوړ وي تاسو خو هم تر دې محل په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لپاره شرح خلاص تایم. هیله د چین نور هم د لستر خلل نشي پر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. در نوسته کوم کو نن موضوع د حسادت په حق لده، د چی حسادت څه دي او زموږ په ژوند، زموږ پر ذهن، زموږ په افکار او حسادت باندې کوم اغیز لري. نن به په همدغه لوست کې موجود تاثیر باندې وپوهیږو. حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته، هم زموږ ستاسې ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اخیزو کمول بیا زموږ د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابي، د بل چا د شتمنۍ، د مهارتونو یا د اړیکو په حق رامنځته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابي ته موږ ګورو، شتمنۍ ته ګورو، د هغو مهارتونه یا اړیکې وینو یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نشته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ د مقابل لوري د کوم څه چې موږ د لاس ورکړی دی او ووینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي او هغه څه چې موږ او تاسو نه لرو یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره ووینو، موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنۍ، د هغو د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق رامنځته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندیږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنا لري، هغه محل دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې شوالی مثلا ووینو یا هم د هغو بریا ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو چې دې ته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکي حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو چې دې ته بیا مسلکي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندیږي. د حسادت نشې څنګه موږ په دې باندې پوسو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره، یا د ځینو خاصو خلکو سره، یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟
حسادت بیا د انسان په فکر د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندیږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندیږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندیږي. ذهني نښې د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو د هغه چا په اړه چې موږ هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیرې وګورو په کاري چاپېریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته ده، ښه معاش لري او ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپېریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نښه ده زموږ او ستاسو د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ووینو چې شعر لاسته راوړنې لري یا کومې خاصې لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نښې دي، خفګان او ناامیدي دي چې د یو کس په لاسته راوړنو بریاوو وړتیاوو سره موږ ډېر خفه یو یا ډېر ناامید یو، ځان کم احساسو، ځان ناهیله احساسو، یا د محرومیت احساس کوو، په ځان کې ډېر د کموالي، ډېر د کمزورۍ احساس کوو. بل نښه چې ده هغه چلندیز نښې دي، یا زموږ د کړنو نښې دي چې د یو چا په هکله، خصوصا د هغه کس په هکله چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو، د هغه په هکله منفي خبرې کوو. دلته دا زموږ منفي خبرې کول دا ښکاره کوي، دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په هکله چې موږ منفي خبرې کوو، د هغه سره حسادت لرو. البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو، بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوې کمرنګه ښکاره کړو. زموږ هڅه، زموږ کوشش دا وي چې یو کس به ښه بریا لاسته راوړي، مګر موږ کوشش کوو د هغه بریا کمرنګه کړو، د هغه بریا ډېر ښه ښکاره کړو، یا هغه ته مثلا د خلکو په منځ کې یا د یوې ډلې په منځ کې د هغه کس هغه بریاوې ډېر کمرنګه، ډېر ښه تراولو، چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه وه، یا خاص زحمت نه وایستلی، یا په ډېر اسانۍ سره دی دا بریا ته ورسېدی، یا دی دا څه لري په دې خاطر داسې بریاوې ته رسېد. دا ځینې خبرې کول دي، یا دا بریا کمرنګه ښکاره کول د دې ښکارندویي کوي، دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو. د بل چا د زیانمنولو هڅه، په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نورو ته زیان ورسوي، هغوی یا د هغو بریاوې کمرنګه کړي، یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي، او داسې ځینې نورو ډولونو سره هغوی زیانمن کي، او خپل مثلا هغه څه چې دوی غواړي ورته ورسېږي، چې دا ټول د حسادت ځینې نښې دي. راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کېږي. لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی، د خود کمبینی، خپل ځان ډیر کم احساس او خپل ځان ډیر کم وینو. کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري، پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي ورته د ارزښت وړ نه وي، نو هغه همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي. کله چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي، هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي، او هم د دې سبب کیږي چې تاسو خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني، ډېر کم احساس کوي. نو لومړنی دلیل یې همدغه خود کمبینی دي، چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو. دوهم عوامل یا دوهم دلیل یې بیا دوامداره پرتله ده، چې موږ په دوامداره شکل سره خپلې بریاوې د نورو سره، یا د نورو بریاوې، یا د نورو شتمني، یا د نورو وړتیاوې او ځانګړتیاوې، یا د نورو ژوند، د نورو د ژوند طریقه، د هغوی حالت خپل د ځان سره مقایسه کوو، یا خپل ژوند او خپل بریاوې را شتمني او داسې نور څه د نور سره مقایسه کوو. همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي. بلې هم ویره ده، ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړي چې هغه په لاس کې لرئ، نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کېږي. په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي. مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلې، یا ډېرې بریاوې لاسته راوړې وي، د هغوی مقام ته موږ وینو، دلته بیا هم پرتله رامنځته کېږي، او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کیږي. بلې هم د کورنۍ یا د چاپیریال له امله کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي، همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کیږي او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کیدای سي. که دغه حسادت دوامدار او ډیر شدید وي نو ځینې منفي اغیز لري، یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو یا دغه حسادت ډیر شدید وي تر ډیر بدې اندازې پورې، تر ډیر شدید اندازې پورې ورسیږي، نو رواني ناروغي رامنځته کوي. مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو، د نورو سره حسادت احساس ولرو، زموږ ذهن، زموږ مغز، زموږ احساسات، هر څه به ډیر منفي وي. فکر، افکار به مو ډېر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډېر زیات فشار وي او دلته د خفګان لامل ګرځي، سټرس او اضطراب مو ډېر زیات وي، پر ځان مو باور ډېر زیات راکمیږي، اړیکې مو خرابیږي، ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو، نه شو کولای چې د هغو سره ښې خبرې وکړو، نه شو کولای چې ښې اړیکې وساتو، نو دلته اړیکې مو نورې هم خرابیږي او د منځه ځي. بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولای چې په خپل کاري چاپیریال کې، په خپل کور کې، یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو، هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. موږ چلند، موږ کړه وړه به همیشه منفي وي، منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لري، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوي، د هغو په هکله منفي خبرې کوي، او دلته دی چې ستاسې چلند یا کړه وړه په چاپیریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپیریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسې د حسادت احساس ولري په کاري یا مسلکي چاپیریال کې، نو دلته تاسې نسی کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړي، نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسې په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسې کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسې د حسادت له امله تاسې نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړئ. ستاسې همکاري چې ده په دغه چاپیریال کې کمزوري کیږي او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسی کولی چې پرمختګ وکړي. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کیږي. دغه احساس د رامنځته کولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولای سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. دا حسادت یا د دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړئ، خپل په وړتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کولو څخه تاسې همیشه ځان وساتئ. کوشش وکړئ چې هیڅکله منفي فکر ونه کړئ. ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپلې ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړې وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړې مهارتونه لري. د هر چا مهارت و د هر چا وړتیا، د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلا وي. تاسې خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري، مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړې وړتیاوې لري. نو تاسې همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسې پر هغه باندې شکر وباسئ او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدوده کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو، خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړئ او هڅه وکړئ چې که چیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډېر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړئ. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسې خپل وړتیاوو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ او د نورو د بریاو لپاره تاسې خوشحاله اوسئ، هغوی وستوئ، هغې تشویق کړئ، ورځنۍ چارو کې هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، مثبت چلند وکړئ. او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړئ، نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي او تاسې به وکولای سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، په خپل ژوند کې، په خپل ورځني چاره کې هڅه وکړئ چې په ښه شکل سره عملي کړئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مرسته.